پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنې خبری خبرونه کوم. زه نور یاسنوري هرکلی کوم. وبرو چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې دا خبرې له څو ورځو راهیسې هلته روانې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره خپرونه پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په قطر کې به طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې په لنډ وخت کې لسره پیل سیم. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیزې ډلې قومندان له خپل زوی سره په جګړه کې وژل سوی دی. د ایران حکومت وایي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. خبر نواوري. په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن په څو شیبو کې بیا پیل سي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا د خبرونو هم دور روان دی. د څو ورځو راهیسې په دوحه کې د خبرو او بحثونو سلسله د ماپښین له لمانځه وروسته پیل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې خبرې تېر شپه تر ناوخت روانې وي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې له امریکایي ټیم سره د دوی خبرې به نن دوام کوي او هڅه کوي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون د طالبانو د دوو قومندانانو په حواله خبر سوي راپورونه رد کړل چې ویلي وو په احتمالي اوربند کې به پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو بندېدل نه وي شامل. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، موږ به هم اوس او هم له طالبانو سره تر هر راز موافقې وروسته د افغانستان د ځواکونو دفاع کوو او ټول اړخونه پر دې سلاسوي چې د افغانستان د راتلونکي پرېکړه به په بین الافغاني خبرو کې وسي. په همدې وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکلي چې سوله یې ملي کړې ده او د افغانستان سوله له قومي کېدو ژغورل سوې ده. د افغانستان حکومت په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یوه پلاوي په برابرولو باندې کار کوي. وروسته به په دې اړه له دوحې نور معلومات درته وړاندې کړو. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیز ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې د وسلوالو طالبانو له قومندانانو و په جګړه کې وژل سوی. د فیض آباد ولسوال انجینیر الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې 60 کلن باز محمد چې د پوځ پخوانی ډګروال او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومندان و تېره شپه د جګړې په پای کې د خپل زوی لخوا چې له وسلوالو طالبانو سره و او د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه ووژل سو. د دې پلار زوی دښمني د افغانستان د جګړې یو بل روایت دی. تاسو د باز محمد خبرې واوریدي چې تېره شپه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې وې او خپل زوی سولې ته هڅاوه. هغه ویل چې د هرې جګړې پای سوله ده. د فیض آباد ولسوال ویل ډګروال باز محمد او یولس سرتیری یې د تېرې شپې په نښته کې ووژل سو او هغوی ټول نن خاورو ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویلي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرې کولای سي. د ایران جمهور رئیس نن په دغه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول د ده په وینا غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه پر ایران لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅ له هم د اټمي وسلې جوړول نه دی غوښتي، خو کچيري د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټمي موافقې پر اساس لري. راپورونه وایي ایران به شایي فضا ته د یو توغندي د استولو لپاره د درېیمې هڅې تیاری نیسي. د امریکا ان پی آر راډیو له پلانټ تجارتي کمپنۍ څخه د ترلاسه سوو سټلایټ تصویرونو پر اساس دا راپور ورکړی دی. په یوه تصویر کې چې د اګست په 24مه اخیستل شوی لیدل سوي چې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې د راکټونو د توغولو ځانګړی لانچر ته آبي رنګ ورکړ سوی. پر دې لانچر یا د راکټونو پر دغه توغوونکي دستګاه د تیر ځل د ناکامې هڅې پر مهال د سوځېدو نښانې پاته سوې وې او وران ویجاړ پروت و. د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې فضا ته د توغندیو د استولو لپاره د ایران هڅې ناکامې شوې دي. د ان پی آر د راپور له مخې په یو بل تصویر کې هغې ودانۍ ته چې ایران خپل توغندي پکې مونتاژ کوي نږدې د موټرو تګ راتګ هم لیدل سوی دی. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر نن له خپل د ترکیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې وګوري. د کرملین رسمي ویبپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ولادیمیر پوتین به له رجب طیب اردوغان سره مسکو ته نږدې په ژاکوفسکي ښارګوټي کې په کتنه کې د سوریه د کورنۍ جګړې او د ترکیې او روسیې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. اردوغان په داسې حال کې مسکو ته تللی چې د سوریې پوځ په ادلیب کې هلته چې مسکو او انقرې غیر نظامی زون اعلان کړی دی د وسوالو پر سنگرونو هوایی حمله کړی دی.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ نهم دور خبرې څو ورځې مخکې پیل شوې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. د دغه پلاوي د غړو نمونه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کرده چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو.
په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سږکال د خټکو او هندوانو ښه حاصلات ورکړي فصلونو، خو ورته بازار نه لري.
مارکیټ کمزوری ده، د زموږ په دغه چې خرڅ کړو موټر کرایو هغه تیر نه را جوړیږي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لرې کړي نه وي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سر بیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او ازي اوریدلې. شهید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو هم اوریدل چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې پیلېږي. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی. د طالبانو د دوحه دفتر غړي او یان سهیل شاهین تیر شپه پر یو ټویټر لیکلی چې خبرې نن سهار په سیمه ایز وخت شاوخوا لس بجې پیلېږي او هڅه کیږي چې د یو توافق وروستي ټکي هم نهایي شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین د قطر له پلازمېنې دوحه را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. مننه.
کلمړی وې چې خبرې پیل شوې دي کنه؟
خبرې په لاتینو بجې پیل دي. هیاتونه راغلي دي ډیپلوماټیک کلب کې په څو شیبو کې خپل لوټه قانوني دي. او نن به یې نن ښه غوښمه ورځ ده. دا بیا موږ خبر چې دا تر څو بجو پورې دوام کوي. کینی پینځه شپې د ترني مسکو پورې تر 12 بجې کلب دي.
خبر داسې ویل کېږي چې ډېر اساس پړاو ته رسېدلی دی. دغه وروستي ټکي څه شی دی؟ کوم دی چې تر اوسه پورې دوی وایي پاتې دي او هغه هم غواړي چې نن سبا نهایي کړي او یو توافق حاصل شي د دواړو لورو ترمنځ؟
د تاسو په خبر کې مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیات روزنه پیل شوې ده او په هیات باندې دا د همدې نمایندګۍ کې چې دلته قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم په راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږېږو وایي ډېر ژر وایي پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی په ډاګه کړی، او د هغه مسله و چې طالبانو هم پرې انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون رابرسیره شوې ده کله چې خبرې تر دې حده پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه وه چې باید د دې هیئت د پلاوی نمونه په ډاګه شي؟
دا د طالبانو غوښتنه د نمونو سره ډېر دلچسپي نشته، خو د تیر ور د حیات په تیر دي ګلمن دي او دا حیات دا غړي باید وي چې د افغانستان په دې اتلو چې کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، یا ټول سیاسي اړخونو نمائندگی باید کې وسی. دا دوی خبره دا ده او خو په رسمي ډول تیر ځل چې ښاغلي خلزار په کابل کې اته نه ورځې تیرې کړې چې کله بیرته راوګرځېد نو ډېر خوشبین وو چې په هغه حیات باندې تقریبا نیم میاشته د کار خلاص شوی ده او په توافق سره ښکارېدل. اما اوس هم چونکه تر اوسه لا د حیات غړي اعلان شوي نه دي، که څه هم په افغانستان کې دوی روزنه پیل شوې ده، دلته دغه بهیر چې خلاص شي هغه دغه حیات د غړو نوم یا د غړو ته ځکه د وجود ډېره اوښتې ده چې ډېر کار هغه پړاو ته پاتې شوی ده یا هغه ته پرېښی ده. په افغانستان کې د دې پړاونه وروسته هغه مهم پړاو هغه را روان دی.
خبرین صاحب، د خلیلزاد وروسته یو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل خوځلی دی، پرون هغه سراپورونه خبر شول خلیلزاد په کلک رد کړل د دو طالب قمندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړ لاسه اخلي او دغه راز طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حملو ته دوام ورکړي. خلیلزاد دغه راپورونه په کلک رد کړل.
غونډه خلاص شوه پرون چې کله غونډه خلاص شوه د دولت وجي څو شېبې د طالب مشرانو سره ودرېدلم، همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نو، اول به د هغوی څوک دي دا قمندانان او ځواب یې هم سم نو، څه ضرور چې داسې راپورونو ته سړی ځواب ورکړي.
خاورین صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو له استاو سره ګورئ، څه ویل کیږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورینو چې د قطر پلازمینې دوحه څخه چیرې چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې دوام لري. د دې خبرو له وروستي جزئیاتو یې خبرولو، نن هم په څو شیبو کې دا خبرې بیا پیلېدونکې دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت د سولې مرکچي پلاوي له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویل څو ورځې رئیس دغه مرکچی پلاوی په خپلو کې د همغږۍ په مخه بوخت دي. د وزارت ویاند ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو تر پای ته رسیدو وروسته به دغه مرکچی پلاوی له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د سولې 15 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچی پلاوی د څو ورځو راهیسې د یوې خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیزه پلاوی نوملړ نه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایند ناجی انوری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي، افغان مرکچي پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچي پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري، نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین همداشان ویلي وو چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
وامردل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ نهم دور خبرې روانې دي، د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. په همدې موضوع بیا هم خاطر پردیس د چارو له کتونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه 15 کسیز پلاوي د ترکیب په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
د شهر تاکید شوی وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دي، زه دومره زیات معلومات نه لرم، دومره اوریدلی چې هیئت تاکل شوی، اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو. تر هغه وخت پورې چې هیئت چې د افغانستان تاکل کیږي همه شمول نه وي، نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و
بله. جناب سعیدی صاحب، دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکرات چې ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفری، دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي، یا په بل معنی کدا پوښتنه ده، نه دسه و پوښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره، د حکومت سره نه کینی، اما دغه هیئت چې د یو جناب طرف نه، د یو سیاست له طرف نه، یو ګوند طرف نه، د یو شخصیت له طرف نه لاس مشکل نه لري. نور جناګان هم دي، نور شخصیتونه هم په خپل مسکو کې هم لاره، دولت هم لاره، نور ځای هم لاره، نور دلو تپید. اما دا چې نمایندګي د شورا د وزارت دولت د سولې وکړي، طالبان په دې ادرس ته هغه سره مذاکره نه کوي.
بله سعیدی صاحب، په قطر کې همهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لولوري، او دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړېدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوئ که چیرته د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملي نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندې نه دي، دغه مذاکرات د امریکایانو په طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي، تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو په کې نقش و نه لري، دغه صلح شکننده وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به دامه پیدا کوي.
د چارو کتونکی احمد سعیدی و.
جنگ دولک
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو لپاره یو استودیو غرمنه خبری خبرونه اوري، او سم اقتصادي خبرونه خاطر پردیس اوروي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وې دروان کال ترپای په دې ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو پارزخ بزګرانو لپاره د اوبو د دریو کانالونو او شاوخوا اتیا کوچنیو بندونو چاري بشپړې شي. د دې ریاست رئیس حفیظ الله سعیدی د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د انارو د تولید ښه کېدو لپاره د دغه ډول پروژو پلي کېدل ګټور تمامېدای شي.
د دې اکثریت پروژې تقریبا 80% خلاص شوې دي، او دغه 10% کارونه به هم خلاص په نږدې وختونو کې. نو د اوبو مهارولو کې دغه زمونږ ډېر لوی فعالیت دی. درغستان ولسوالۍ کې تر څو زمونږ دغه واټر ټیبل چې دی دغه راپورته شي،
په فرا ولایت کې سوداګر د نامنیو برېښنا او د کافي ځمکو له نشتون څخه خپلې جدي اندېښنې څرګندوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر حشمت الله نورزی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت هر ځل د دغه ستونزو د حل لپاره ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
حکومت محلی و حکومت مرکزی در این مورد گفتیم. ما همیشه اتاق تجارت سرمایه گذاری صدای رسای سکتور خصوصی است. ما همیشه وقتی مشکلات را به حکومت محلی و حکومت مرکزی رسانده و اونا وعده های دادن که در قسمت آوردن برق دایی میگه که برق از وارداتی دایی برق میگه برق دولاری، اما متاسفانه تاثیل حال
د فرا ولایت سوداګر په داس حال کې له دغه برخې اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویلي و چې د حکومت نه پاملرنه دغه برخې ته په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کولی شي او د کابل په شهزاده سرای کې د نورو آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند څلور نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان و افغانی او زر پاکستانی کلدار چلور سو و شپگ نوی افغانی.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوسم یو نړیواله موضوع، ایران په مشروط ډول له امریکا سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي چې په مناسبو شرایطو سره آماده دی د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجو خبرې وکړي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړې، په سټډیو کې راسره دی. فریبا جان، خبرونې ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر شرط یا وړاندیز څه دی چې د امریکا له ولسمشر سره لیدو ته یې مطرح کړی دی؟
د ایران ولسمشر وایي تر هغو بل امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هېواد واشنگټن بندیزونه نوي لري سوي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په وی وینا کې وکړه چې د دې هېواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریت ښار کې د جی وی هېوادونو په سرمشریز کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی بللی و ویلي و چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو سره به د ایران له ولسمشر سره وګوري. هغه هم درز زیاته کړه چې څو اونیو کې له شغل روحاني سره لیدنه رښتینه ښکاري. د شغل ترامپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اگست پښ پښوښتمه د ولسمشر ترامپ د خبرو په دوام کې ویلي و چې کوو پوېږي چې له یو کس سره لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ په ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو په نننۍ وینا کې حسن روحاني په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو ارخیز بندیزونه لري کې به ایران خبرو ته چمتو کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پرونیو خبرو په یوه برخه کې په دې هم ټینګار کړی و چې ایران نشي کولای اټومي وسله او بلاستیک یا لري واټن وشتونکو توغندي ولري. په دې اړه د ایران ولسمشر کوم عکس العمل ښودلی؟
بله، په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام د سولې او اهدافو لپاره دی. خو حسن روحاني نن زیاته کړې چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د ویلو دی چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولی دي. دغه مسله د امریکا ولسمشر پرون هم یاده کړه او ویې ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاته وی چې دی نه غواړي د ایران خلکو دا وضعیت وویني، خو تر څنګه نه غواړي چې ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ترامپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
بلې، افریبا ظاهر، تاسو نه مننه. که چیرې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لیدنه وشي هغه به هم ښایي په نیویارک کې وي. په یوه میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پیلېږي او حسن روحاني هم دې غونډې ته ورځي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري او اوسنده کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام ته وګښو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه تبصری او مقالې خپرې کړې. مسیر ورځپاڼې خپله سرمقاله د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره د افغاني پلاوي برخلیک نامعلوم دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د یوې ممکنه هوکړې نه وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت دغو خبرو ته 15 کسیز پلاوی ټاکلی خو دا لا معلومه نه ده چې غړي څوک دي. خو د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې په دې 15 کسیز پلاوی کې و حکومتي هواتۍ د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او نورو اخشارو استازیتوب کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې حکومت هڅه کوي چې دغه پلاوی مشري د سولې په چارو کې د حکومت وزیر سلام رحیمي وکړي خو د پلاوی نورو غړو له دې پریکړې سره مخالفت کړی. ورځپاڼه لیکي که رښتیا هم د دغه پلاوي مشري حکومت په خپل لاس کې اخلي نو آیا طالبان به له دې پلاوي سره موافقه وکړي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندې له دې طالبانو ویلي چې له حکومت سره د یو اړخ په توګه خبرې کوي نه د حکومت په توګه. د سرمقاله لیکوال غوښتنه کوي چې باید بین الافغاني خبرې جدي ونیول شي ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور که په بین الافغاني خبرو اترو کې ستونزې پیدا کیږي بدې پایلې به ولري. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي دي چې اختلافات باید یوې خواته کړل شي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اجماع رامنځته شي. سرمقاله لیکونکي لیکي یو شمېر سیاستوالو ورته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره په 15 کسیز پلاوي کې داسې کسان شامل کړي چې د حکومت تر تاثیر لاندې وي او د سولې په خبرو کې د حکومت د مشرانو له ګټو دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه کسانو ورته ویلي چې په همدې خاطر حکومت دغه 15 کسیز پلاوي نمونه نه ښکاره کوي. سرمقاله لیکوال غوښتنه کړې چې باید د حکومت مشران د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او د سولې له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. او سرخط ورځپاڼې بیا د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. ورځپاڼې په دې اړه په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي چې د جګړې ښکېلو اړخونو پر عامو خلکو اور بل کړی. د مطلب لیکوال لیکي چې په کابل کې د واده پر مراسمو له حملې رانیولې بیا د پکتیا په زرمت کې پر ملکیانو حمله او د غشان د لوګر روسۍ پیښه چې له امله یې د یوې کورنۍ یو غړی ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون نور ټپیان شول پر ولسي وګړو د جګړې د ښکېلو اړخونو له لورې د حملو بېلګې دي. د مطلب لیکوال وړاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه ډلې د مسول عزیز احمد تسل له قول لیکلي چې روان اګست میاشت هم د تیرې جولای میاشتې په څیر د ملکیانو لپاره خونړی وه. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د سولې د خبرو سره هم مهاله د ملکیانو په نښه کول دا په ډاګه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره ریښتینې اراده نه لري. لیکوال لیکي که پر ولسي وګړو حملې همداسې دوام پیدا کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیز خبرونه در تخپرو خو اوس به کندهار ته لاړو. په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سکل د خټکو او هندوانو فصلونو ښه حاصلات ورکړي دي. د خټکو او هندوانو کاروباریان وایي په دې ولایت کې خپلو حاصلاتو د پلورلو لپاره نسبتا بازارونه شته خو دوی د بند نویو مارکیټونو تر څنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د تازه میوو مارکیټونه سږکال د نور میوو ترڅنګ د خټکویو او هیدوانو له حاصلاتو ډک دي. ویل کیږي چې سږکال د کندهار پر 40 هکتار ځمکه خټکی او هیدوانی کرل سوي چې دا د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. د خټکویو او هیدوانو کاروباریان وایي چې کندهار د خپلو حاصلاتو د پلور لپاره نسبتا ښه بازار لري خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د باندنیو مارکیټونو ترڅنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یو موټر وخور دا موټران ګورې چې دا ولاړ دی یو موټر به وروره په 4000 یا 3000 افغانو خرڅېږي. اوس د خدای دلته 2000 افغانو څخه نیولې 3000 4000 5000 هغه شب موټر خرڅېږي بالا خرڅېږي. دا سبب دغه دي چې موږ دلته نه یک پونې لرو او نه خارج ته لاړ مو چې دی لوس
مارکیټ کمزورې دلته زموږ په دغه چې خرڅ کړم موټر کړیا وو هغه تیر نه را جوړی قرارداد نهسته نږدې که هغه هم ولاړ شي ما ځې لږ ولاړ شي وایي ما دا واستول یو موټر دوه واستوي میوه مې ډېره ده قرارداد نهسته.
پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو تر ټولو نږدې او مناسب بازار بلل کیږي. دا مهال تر خټکیو او هیدوانو وروسته په کندهار کې انګور حاصلاتو ته رسیدلي خو پاکستان مهال له افغانستان پر ورتلونکو تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولین وایي دغه هیواد هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر مهال افغان سوداګرو ته قصدي ستونزې جوړوي.
موږ لپاره ډېر تاوان پدې کړی دی چې تیر کال د یو موټر ازن ټیکس شپږ اتیا زره بس او څوک یې دلی متاسفانه شش کال باید ووایي چې دوه لکه دوه څلوېښت زره څوک دایر کېږي. تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر شي قیمت یې دی نسي برداشت کولی، هغه دی چې د مارکیټ سره رقابت نسي کولی.
چارواکي وایي د جنوبي ولایتونو په ځانګړي ډول د کندهار د تازه میوو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای د سیمې نورو مارکیټونو ته لاره پیدا کړي، او په دې ولایت کې د 15000 ټنه په ظرفیت د میوه جاتو د ساتنې یو ستر کولد سټور هم جوړ کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په قطر کې د طالبانو او امریکا استازي د ماپښین تر منځ وروسته د افغانستان په سوله باندې خبرې کوي. په قطر کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال وایي چې تیر شپه تر ناوخته پورې خبرې اترې روانې وې. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې له امریکایي لوري سره د دوی خبرې به نن دوام کوي، او دوی هڅه کوي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د یوې 15 کسیزې ډلې قومندان تېره شپه د هغه خپل زوی وژلی چې له وسلوالو طالبانو سره ولاړ دی. د فیض آباد ولسوال انجینیر الف شاه ازادي راډیو ته دا خبر ورکړی، ویلي دي چې 18 کلن باز محمد چې د هغه خپل زوی وژلی دی د افغانستان د پوځ له پخوانیو ډګروالانو و. د ایران حکومت ویلي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې دا خبره کړې ده. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرې کولای شي، او ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس نن د ترکیه له جمهور رئیس سره وګوري. د کرملین د رسمي ویب پاڼې په حواله ولادیمیر پوتین به له رجب طیب اردوغان سره مسکو ته نږدې په ژوکوفسکي ښارګوټي کې ګوري، او د دوی خبرې به تر ډېره حده د سوریې پر کورنۍ جګړه وي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دا خبرونه ز وګم جبر خیل تاسو وړاندې کوم. نننۍ خبرونه د وینې لوړ فشار د ځانګړي شوې ده، او په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت ده، او د وینې په لوړ فشار خبرې کوو او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب تراشو، اول په همدې اړه ریپورت اورو. د وینې لوړ فشار چې د وینې په واسطه د رګونو په دیوالونو باندې پریوځي د وینې د فشار په نوم یادیږي، او په دوه ډوله دی. یو یې لوړ او بل هغه یې د وینې ټیټ فشار دی. لوړ فشار هغه فشار دی چې په رګونو باندې د زړه د راټولېدو له امله رامنځته کیږي، او ټیټ هغه دی چې د زړه د خلاصېدو په وخت کې په رګونو باندې راځي، یعنی هغه وخت اندازه کیږي چې زړه د وینې د داخلېدو لپاره پراخیږي. په لویانو کې د وینې نورمال فشار 1/30 او 80 ښودل شوی چې 1/30 یې لوړ نورمال او 80 یې ټیټ نورمال فشار دی. د وینې لوړ فشار هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د وینې د پریشر اندازه 1/40 او 90 ته ورسیږي، ځکه خو د لوړ فشار نوم هم ورته ورکړل شوی دی. ځینې وختونه د راز راز روغتیایي لاملونو له کبله د وینې فشار له منځنۍ کچې څخه لوړیږي. دې حالت ته په طبي اصطلاح کې د وینې لوړ فشار وایي. د وینې د لوړ فشار په اړه باندې ډاکټر پرویز اقبال ازادي راډیو ته وویل،
لوړ فشار یو غیر طبي حالت دی. کله چې وایي د وینې فشار لوړ شي، دلته دوه تغیرات راځي. زړه به زیات وینه پمپ کوي، او شریانونه سنگیږي، چې په نتیجه کې د کارډیاک آؤٹ پټ او آرتیریل ریزیسټنت وي، یعنی د زړه د زیات ضربان لامل او د شریانو د مقاومت لامل فشار لوړیږي. دوامدار لوړ فشار اول پله په زړه باندې بد اغیز لري، او د زړه د پړسوب او د خرابوالي لامل ګرځي، او هغه رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي یا شریان چې داخلي شریانو په نوم یادیږي د اسکیمک هارت ډیزیز یا د ناڅاپي مړینو لامل ګرځي. له بل پلوه هغه شراین چې دماغ ته وینه ورکوي هغه به تنګیږي او اتیروسکلروسس یا سختواله به پکې رامنځته کیږي. د دماغي مړینو د لامل سبب هم کیدلی شي او په زمین کې کله کله وایي چې ساړه روغ جوړ او بلاخره یو دفعه فلج شو، نیمه فلج شو یا ټول فلج شو. د لوړ فشار لامل وي. بل مهمه خبره دا ده چې د لوړ فشار لامل یو غړی هم په امان کې نه پاتې کیږي. د سترګو خرابای، سترګې ړندای، پښتورګي موفه کولی شي او اکثرا د لوړ فشار بل تعریف داسې دی چې نظر عمر ته د فشار اندازه فرق کوي. یو نورمال فشار په غټانو کې عموما یو سولوشل پر 80 ملی متره سیما وي، یعنی دا په دې معنی چې سیستولیک فشار به یو سولوشل وي او ډیاستولیک به 80 وي. خو کله کله داسې هم کېدای شي ارتفاع او شرایط او حالات عمر وزن او نر او ښځینه فرق کوي، تر سل پر شپیتو پورې هم نورمال دی. کچېرته یو فشار خپل د 100 ملی متره سیما بنا پر شپیتو نه ټیټ شي، د هایپوټنشن اسید فشار وي. خو کچېرته یو سولوشلوي خبر نه وي په داسې یو کس کې چې د هغه عمر د 10 کالو څخه کم وي، دا لوړ شي دته هایپرټینشن وایي.
لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه، کچیرته د وینې لوړ فشار په ناروغانو کې د لومړیو څو دقیقو په ترڅ کې کنټرول نشي، کیدای شي ډیر ژر د اخته کس په مړینه تمام شي. له دې کبله خو د طب پوهان ورته د پټ وژونکي ناروغي نوم هم ورکړی دی. روغتیا پوهان د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي چې د ټولنې وګړي دي په منظمه توګه فزیکي فعالیتونه ترسره کړي، تر څو یې په خپل وجود کې له دې ناروغۍ سره سره د ځینو نورو ناروغیو کنټرول او مخنیوی هم کړی وي. د لوړ فشار لرونکو کسانو ته ښایي چې د توان تر حده په خپلو پښو وګرځي، له ډېرو غوړو خوړو او مالګې پرهیز وکړي او پر ځای دې تازه میوې او سبزیجات وخوري. په منظمه توګه باید له ډاکټر سره وخت نا وخت مشوره وکړي. باید یادونه وشي چې تر 95% زیاتو پیښو کې د وینې د لوړ فشار لاملونه نه دي څرګند، خو په پاتې 15% پیښو کې لامل پیژندل کیږي. لکه د پښتورګو د فعالیت غیر عادي کیدل، په ادرینال غده کې د تومور رامنځته کیدل او یا د زیږیدو د وخت څخه د زړه د شریان بندوالی، چې په داشان حالاتو کې کله چې د وینې د فشار د لوړېدو اصلي لامل له منځه یوړل شي، د وینې لوړ فشار بیرته خپل عادي حالت ته راښکته کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بیا هم خرغلاست، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره په سټډیو کې میلمه ده. تاسو هم کا کومه پوښتنه لرئ نو هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 800 22 55 او بل شمیره مو ده 0 900 40 15 40. ډاکټر صاحب از موږ سټډیو ته ښه راغلاست او په سر کې راته د لوړ فشار په اړه عمومي معلومات کرا کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو هم مننه چې بلنه مو راکړه او تر څو د محرک ناروغي په اړه خبر درنو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کو. لوړ فشار یا خپل اول فشار تعریف کو چې د وینې فشار اصلا د وینې د جریان په مقابل کې هغه محیطي رګونو مقاومت څخه چې کوم فشار منځ راځي د توی د وینې فشار. بیا دا فشار خپل نارمل اندازه لري، ټیټ اندازه او لوړ اندازه لري. لوړ فشار هغه وخت ویل شو ته چې کله چې په یو کاهل شخص کې او په دې شر چې کاهل شخص باید آرام مستریح ناسوسیږي او د یو ځل څخه زیات، یعنی دوه ځله حداقل د دې فشار وکتل شي او د وینې لوړ فشار دی 140 څخه پورته او ټیټ فشار د 90 څخه پورته وي، نو موږ ویل شو چې دا ناروغ د وینې لوړ فشار لري. البته بیا هم ذکر کوم چې مریض باید کاملا مستریح آرام وي. حداقل که د بیرون راغلی اوسي نو 15 دقیقې باید مریض ته وخت ورکړ شي تر څو آرام کښېني. یعنې ځینې ناروغان دي چې الکول څښي، که چا الکول څښلی اوسي حداقل نیم ساعت باید د ناروغ آرام کښېنول شي، وروسته د هغې فشار وکتل شي. که په دغه رنج کې و نو ویلی شي د وینې فشار یې لوړ دی. البته نظر عمر ته او نظر سن ته بیا سره فرق کوي، په عمومي ډول سره همدغه 140 او 90 یو هدف ټاکل شوی دی. نو کچېرې یو فشار د وینې لوړ فشار د 140 څخه او ټیټې د 90 څخه پورته کیږي او د حیاتي غړو د تخریب خطره موجود وي، په حياتي غړو کې دماغ شامل ده، ګردی دي، سترګې دي او زړه ده. کله چې تخریب او دې ته ضرر رسیدلو شواهد موجود سي، نو ویل شو چې ناروغ د وینې لوړ فشار لري. په عمومي ډول سره فشار د وینې لوړ فشار البته د لامل له امله دوه ډوله تقسیم بندی کی چې لمړی پرایمری یا اولی لوړ فشار ده، چې په دې فشار کې 95% هغه فشار ده چې 95% تشکیلوي او کوم خاص علت نه لري، هم خاص لامل نه لري چې سړی د لامل تداوی کړي او د وینې فشار نورمال شي. ولې ځینې ریس فاکتورونه دي او هغه مساعد کوونکي فاکتورونه دي چې هم د دغه فشار په مسله ټولو کې رول لري. هغه نه یادوري کولی شو چاقي ده، بل د سلیپ اپنی سندروم په نامه یو ناروغي ده، بل د وینې د غلظت د زیاتوالي یا پولیسایتیمیا په نامه یو ناروغي ده، ځینې ناروغان د سګرټ څکي، ځینې ناروغان الکول څکي. همدا ریس فاکتورونه دي به سره به خود بعضې دواګان څخه استفاده کوي چې د وینې د فشار په لوړېدو کې رول لري. دا شان دي یو څوک په ژوند کې په روزمره غذایي موادو کې د مالګې زیات استعمال لري یا د پوتاشیم لرونکو خوړو کم استعمال لري، دا هغه ریس فاکتورونه دي یا مساعد فاکتورونه دي چې سره د دې او د نورو محیطي فاکتورونو او جنیټیک فاکتورونو په یو ځای د وینې اولی فشار منځته راوړي. نو دغه فاکتورونه چې په اولی ډول باندې د وینې فشار وړولی شي.
بله،
دویم ډول دویم د وینې دویمي لوړ فشار د علت نه مخې چې دا 15% د وینې لوړ فشار تشکیلوي. په دې کې بعض ناروغۍ دي چې کېدای شي چې هغه ناروغۍ موږ تداوي کړو د وینې د لوړ فشار څخه مخنیوی وکړو. لومړی دا چې ناروغ د پښتورګو په ادمه کفایه اخته اوسیږي یا کرونیک کډن ډیزیز ولري یا رینر واسکولر ډیزیز ولري، همدارنګه ناروغ د شکر ناروغۍ لري او سره څنګه یا د وینې غلظت زیات اوسیږي، همدارنګه کوشنګ سندروم په نامه یو ناروغۍ لري یا دواګان استعمال یا الکول استعمال دا شاین دي چې په دویمي ډول د وینې فشار وړول شي. نو که دغه ناروغي موږ په وخت تداوي کوو کېدای شي چې د وینې د فشار د لوړول څخه مخنیوي وکړو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زمونږ اوریدونکو فکر خره سره دی عبدالستار اخونزاده له بالامرغاب څخه. په خیر راغلی اخونزاده صاحب.
سلام علیکم وګم جان زفت، سلامونه تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې تاسو راغوم د دې په اړه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې دی او ستاسو پوښتنو ته د لوړ فشار په اړه باندې معلومات درکړي.
شیر زلون ډاکټر صاحب څخه خو سوال وکړم. ډاکټر صاحب څخه ما سوال یو څه چې زالیاتي فشار ولې کم فشار خطرناک دی، لوړ او کټ معنی چې مرګانی دی، او فشار په دغه لوړ فشار څه آواز لري، معنی چې څوک په دې اخته نه خبري او د دې تشخیص نه سوی دی سره کم پوه شي چې معنی زلور فشار لرم، او لوړ فشار کې تبابت ونه شي، چې تبابت ونه شي د څه آواز سره د خلک مخامخ کیږي، او بعض خلک د فشار دغه دوا خپل پر سر اخلي را دوا خانو ته کې استعمال لري دا ست آواز لري، او بل څه دغه د کایا وکی معنا د څه غذا څخه استفاده وکي چې خلک د دې څخه په امان پاتې شي. دا د جواب راکړي ډیر
زیاته مننه عبدالستار اخونزاده، ډیر په زړه پورې پوښتنې مو وکړلې، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د ورور خو تقریبا زمونږ د بحث ټول پوښتنې مطرح کړي. لومړی دا چې دوی ویل چې د وینې لوړ فشار خطرناک دی او کټیټ، په مجموع کې موږ ویل شو چې د وینې فشار هغه لوړ خطرناک دی، ځکه هغه لوړ فشار که اني ډول وړیږي او زر ورته درملنه شروع نشي نو مریض ته اختلاطات یا بد عواقب یا نور ناروغۍ منځته راوړي او د مړینې سبب کېدای شي. د وینې ټیټ فشار هم په خپل وار سره مهم دی، ولې دونه لکه لوړ فشار ډیر مهم نه دی، هغه مریض ته لږ وخت ورکوي او حتما د وینې ټیټ فشار لپاره به علتونه موجود سي او کولای شو چې تداوی ورته شروع کړو، درملونه سره ځواب ورکړي او بلاخره فشار نورمال شي او د اختلاطات څخه مخنیوی وکړي. ولې د وینې لوړ فشار ناروغ ته ډیر وخت نه ورکوي او زر وژونکي اختلاطات منځته راوړل شي. او دویمه پښتنه د وینې د لوړ فشار اراز ولایمو چې دا هم د موږ د باس موضوع یانه دي. کچېری یو ناروغ د سوزای کې وسیږي چې ډاکټر الله سره سینل لري او فشار الله په کور کې نه لري، اراز ولایم دا دي چې ناروغ په لومړي سر کې د سر په ورستنه برخه کې یو درد احساس کوي، خلق تنګي ورته پیدا کیږي، سرګرزیدنه پیدا کیږي، د زړه بدوالې او اسې اق ناق غوسی کوي ګورسته کده فشار مسل وړيږي او تشخيص نشي اراز پرمختګ کوي د کانګو سبب کې ګری سره ګرځي او بل اخر کا اختلاطات ورکی کنفیوژن په نامه شي خو بوري حالت منستر وړي کله چې مریض بيخي کوما ته لاړ شي حتی د مریض د مړینې سبب ګرځي نو دا راز علائم دي که څو ناروغ په ځان کې ویني نو باید لمړی خپل ډاکټر ته لاړ شي خپل فشار چیک کړي چې چې لوړ فشار ولري دا غیر درملنه صورت ونیسي دویمه پښتنه دا و چې د اختلاطات د دې ناروغي چې شي دي اختلاطات یا کچېره د لوړ فشار په خپل وخت سره درملنه ونیسي کومې بده پیښه منځ راولې شي دا موږ مخکې تعریف کوم غداوري وکړم څلور مهم حیاتی غړي د هدف د وینې د لوړ فشار چې لمړی هم زړه ده هغه ډېر بد اختلاطات په زړه کې منځ راولې شي لمړی د زړه انجینا ورته وي د زړه دردونه همدارنګه کې پیشرفت کې د زړه د حملې یا زړه د سکتې سبب کېدای شي د زړه د لویوالي د زړه د عدم کفایت سبب کېدای شي دویم کچېره دا ناروغي نو پرمختګ کوي د دماغ اختلال در مستر وړي په دماغ کې بیا د استروک په نامه یا دماغي سکته ورته وي چې دوه بخش لري یو هیموراجي ګورته وي چې د وینې بهیدنه لامل منستر ازي دویم په دې دماغي شریانونو کې د وینې د بندخ لامل اسکیمیک استروک منستر ازي او یو بل ناروغي د دیمنشیا په نامه لرو کڅوک دوامدار د وینې لوړ فشار لري نو دا غوي حافظه کمزوري کوي یاداش خرابي دا اختلالات دي چې په دماغ کې د وینې د لوړ فشار لوجه منستر ازي همدارنګه بل مهم غړی ګورده ده ګورده د فشار لپاره یو ټارګټ غړی ده کچې د وینې فشار په دوامدار لوړ پاتې کیږي او درملنه صورت نه نیسي نو ګورده کم هم تخریبات منستر ولې شي د عادي اختلالات نه نیول د ګورده ته عدم کفایت پوري ګورده له منځه تللې شي بل مهم غړی چې د فشار لپاره ټارګټ ده هغه د سترګو تغیرات دي سترګو کې هم د یوادي خونریزینه نیولې تر د سترګو د وړندوالي سبب کېدلی شي نور پر رواني حالات هم ډېر بد تاثیرات لري دغه مهم اختلالات او کچري د وینې ناروغي درملنه ونشنو په دغه اختلالات او ناروغ اخته کېدلی شي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو مو لننګ راخره فکر خده السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
وعلیکم السلام
شکر دې الله فضل دې ستاسو نوم څه
خورته کولای مې ننګرهار ولې د پټي هر کې کېنه
سیف الله ننګرهار په خیر اغلی مېرمن یو که خپل پښتنې له ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت نه مطرح کړي د لوړ فشار په اړه باندې
د محترم ډاکټر صاحب نوم دا سوال دی چې د ایمای مریض دی مطلب د وینې لوړ فشار لري کنه او چې مطلب واغې لپاره ما دوا واخسته دا واغانې مې وکړې او د فشار کله تلوي خو 15 درجه تک کله ځان تر اته او پورې واري خپلې یو صلاحات
ښه
هغه نو اوس د دې لپاره به ډاکټر سیبان ما ته په جلال آباد کې دوا راکړه دې اته مې لپاره وو مې ستې سره چې کله 15 درجه ته 15 ته وخته نو بیا بل ګړاونه ورتل کنه
ښه
بیا نو د هغه نه راته دی خو بیا مې دوا ورته وا د شپګون د واره غاغه سره اوس تقریبا خې دی خو راته ویل اندرال ته نامه دي 240 ملي ګرامه دا ورته د شپې ودانه نو اوس په حالات ان شاء الله کنټرول دی فشار له میتي او توکارم کې څه څه بون کې مطلب ان شاء الله اوس مریض کړي دی د دې لپاره دا اندرال خو څه ضرر نه رسي مطلب تر اوسه ان شاء الله
ورور د ناروغ عمر څونه دی
یار ناروغ عمر به اته دی چې ود دی چې نه دی
او زنانه ده که نارینه
زنانه ده
خواه وزن به چونه وزن زیاد ده که متوسط
یار وزن بایی ده پندشتی توی
خواه سه تشویش سونزی استرس یا دسته مشکلات نده ری کور که
نه انشالله تشویش کنیش ده کور که توی مشکل نیش
خواه زبا بدر کور
سیف الله ورو را پتام اوسا دکتر سید میرابانی اوکی
سیف الله ورو ناروغ لري عمر 13 کال ده او زنانه ده او وزن متوسط ده او دا وی چې تقریبا یو کال کې چې د وینې فشار لري او ډاکټرانو مختلف دواګان اخیستي دي یو دوا چې د یادوري وکړي انرال په نامه دي لکه څنګه چې مخکې مو یادوري وکړه دغه ناروغ د وینې هغه اولی فشار لري کوم ملاتو تر نه لري او په دغه عمر کې زیاتره خصوصا په زنانو کې د سترش یا تشويش دا زیات اوسېږي امکان دی ولري چې کم د وینې غوړ کوم بل موضوع سره یو ځای نه وسیږي، نو په دغه ناروغانو کې دا اندرال ټابلیټ ورکول کیږي. دا هم تشویش له منځه وړي، د زړه ضربان هم نورمال ساتي او د وینې فشار په کنټرول کې هم رول لري. په دوامدار ډول خوړلی شو تر شپږ میاشتو اته میاشتو خوړلی شو، ولې کولی شي چې شپږو میاشتو نه وروسته باید دوا کې تغیرات راوړي. او همدارنګه چیرې ناروغ رواني ستونزې لري، باید انټي ډیپرسان یا د ډیپریشن ضد دواګانې هم ورته شروع شي. او بیا بلخر وروسته یادوري کوو چې کوم کارونه ترسره کړي چې مخکې له دې نه چې دوا شروع کړي د وینې فشار نورمال وساتلی شي. مثلا په غوړو خوړو کې د مالګې کموالی راشي، همدارنګه د سپورت یا پیدروي څخه استفاده وکړي، د غوړینو مواد او ډیر قوي مواد څخه استفاده ونه کړي، په ځای سبزیجات او میوې استعمال کړي، او مریض خوشحاله وساتل شي، رواني حالت یې ښه وي، کېدای شي د فشار بیا ته نورمال حالت راشي. که چیرې بیا هم سره دیم د وینې فشار یې دوامداره کیږي، نو ښه ده چې یو سلسله معاینات ورته ترسره شي تر څو چې هغه دویمي فشار که موجود اوسېږي چې هغه علت پیدا شي او هغه علت یې تداوي شي.
ډېره مننه. نور اورېدونکي دي، یو اورېدونکي به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مړی کنی ولې؟
جعفری د هلمند سره پاړیستم.
ان جعفری له هلمند څخه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب سره سټوډیو کې د حبیب الله حکمت د لوړ فشار په اړه باندې خبرې کوو. ستاسو سوال شته؟
د ډاکټر صاحب نه زیات مننه، استاد صاحب نه وی مننه.
سلامونه
خدمت ته اولین خدای قبول کړي چې دا دوستاره لپاره کوي. ما ډاکټر صاحب سره مشخصه خبره وکړه، زما دایمي په غوږو کې برارې کار باندې څه نه چلول، د کښته د فشار مې نه کتلې، او په غوږو کې دایمي برارې د چناوي بزای کې. او ګور ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا دومره دا د وینې غوړ به سره کم کنټرول شي، دا سره څنګه دا کم شي، چې باید ونه خوري څنګه کنټرول
شي؟ اورور تاسو عمر څونه ده؟
زما عمر به تقریبا دا 50 کال یا زیات کم دا شي.
کله د وینې فشار په ډاکټر معاینه کړی؟
نه.
ښه. او غوګونه دواړه غوګونه بنګس کوي؟
وزن یې دا کار فعالیت فلوتنځي شته، نو دا تقریبا
او وزن د زیات دورون. ښه. او کله دا غوګونو بنګست دواړه طرف کې یو غوکی؟
یا په دواړه طرف
کې د شپې د ورځې کار وخت دی؟
یا د شپې خو نو پروتین دی زم په خبر لا، بس دا موضوع چې دای برای نه کاته ایست زوره چک د سړي د غوښ سره وتی دی.
سامان زو بدر کړ
پټم او سوروره مهرباني وکړئ.
جعفری ورور له هلمند څخه اړیکه نیول و، ویل چې د غوګونو بنګس یا غوګونو کې د وزن موجودیت نه شکایت کوي. هو عمر 50 کال او وزن 125 کیلو ده. نو د وزن ته چې ګورو اوبسيټي یا چاغواله لري د ناروغ، کله چې فزیکی فعالیت هم نه لري ته باندې کې د وینې فشار لوړیږي. او د تر څو مراجعه نه کړی چې کوم ډاکټر باندې وینې فشار چکی. د غوګ د برنګس لپاره یو علت د وینې لوړ فشار ده. که چیرې د ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي عمومي داخلي متخصص ته، که فشار لوړ دی لومړی باید هغه تدوي شي. او که چیرې بیا په فشار کې څه مشکل نه، نو کولای شي چې د غوګونو ډاکټر ته مراجعه وکړي او داخل د غوګونو وکتل شي، کېدای شي چې خیره اوسېږي، بندش اوسېږي، یا دا چې د عصبي له نظره کوم مشکل اوسېږي، تر څو د غوږ د بنګس له ناروغۍ څخه خلاص شي. دویمه پوښتنه داسې مطرح کړي چې د وینې غوړ څه شی دي او څنګه مخنیوی کوي شو. نو همدې ناروغ ته وایم چې ستاسو وزن دونه زیات د امکان ډېر شته چې تاسو د وینې غوړ هم لرئ، نو په نهاره باید د وینې غوړ معاینه کړي. او د وینې غوړ د ټولو هغو خوړو څخه چې په مصرف نه رسیږي ذخیره کیږي. هر قوي خواړه، که هغه غوړ اوسېږي، که هغه پروټین اوسېږي، که هغه خواږه اوسېږي، ټول هم په مصرف نه رسیږي. سړی داسې تیار ځان مخته کړی اوسېږي او فزیکي فعالیت نه لري، صرف خوراک کوي، نو دا ټول جمع کیږي بیرون، بالاخره د وینې غوړ منځته راوړلی شي، خصوصا د وینې غوړ او دغه ډېر خواږه چې ترګلیسرایډ لوړي. نو دا د وینې غوړ باید دا چیک کړي په نهاره باندې، او که چیرې موجود اوسېږي، اول خو د پرهیز له لارې او د فزیکي فعالیت له لارې مخنیوی کوي. که چیرې ډېر لوړ اوسېږي، نو باید درملو ته ضرورت لري، باید ډاکټر ته لاړ شي او تداوي ترلاسه کړي.
بله، مننه. نور اورېدونکي هم شته، یو بل اورېدونکي به راواخلو. السلام علیکم. سلامونه، زما غږ اورئ؟
بله بله، ستاسو غږ اورم.
په خیر راغلی. ښاغلی توخی له زابل ولایت څخه
مننه. تر ټولو مخکې د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب حکمت ته
پلینی کی هیلی او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ورسته له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه دي چې موږ کله کله داسې پېښېږي چې په ساراو کې اوسېږو یا زموږ په ځای کې داسې وایي چې موږ په وطن ته وایي او څوک په دریزه به سیر ورته وایي وایي دا د فشار دپاره ښه دي دا یو په طبي لحاظ باندې یو اهمیت لري یا مسلکي نه ده او بلکې یو مریض چیرې موږ ته په سارا کې تېر شي تر څو سې موږ درملنه کوو تر هغو پورې څه تدابیر باید موږ پر کار واچوو او
مطرح
فشار کے سرول لري د ریسرچ مخ یو څه اندازه د وینې فشار کنټرولول شي ول مخ کړی دی چې تر څو د وینې فشار کنټرول یې شاید په معده ډیر بد تاثیرات ولري او د معده تیزاب د زیاتوالي سبب وګرځي هغه تر څو معده تیزي او تر څو جذبيږي او تر څو د وینې فشار ښکته کوي شاید دوه ورځې وخت ونیسي یو ورځ وخت ونیسي او د ناروغ فشار ډیر لوړ وسي نو یو ورځ کې ډیر بد عواقب منځ ته راوړلی شي خوشبختانه چې په افغانستان کې هم طبابت اوس لږ پرمختګ کړی دی البته په ښارونو کې خدای بیا هم په اطرافو کې لږ ستونزې شته خو بیا هم حداقل یو نرس یا ډاکټر پیدا کیږي باید نه لاړ شي او فشار وکتل شي او د درملنې وړ وي دوا شروع کړي بخیر دین شي یو وګخوري څونه بد عواقب لري دغه دوا به شاید خوي چې نیم تابلیت سره شاید د فشار کنټرول شي او لمړی د دوا د خوړو مخکې باید په پرهیز او په فزیکی فعالیتو په مخنیوي باندې د وینې فشار د مخنیوي وکړي کله چې کنټرول شي کنه شي دوا زه ډیر طرفدار د وګړو د خوراک نه یم په دې متبابت کې او مغاورت جانبي یا بد تاثیرات په معده باندې ډیر زیات دي دویم بختنه دا سوه چې اولی کومک څه کولی شو د کچری د ناروغ فشار لوړ یو ډاکټر موجود نه وي لومړی خدای دې چې هغه راز علائم باندې به ناروغ یا دغه په وزن پوه شي چې حداقل دا پوه شي چې د وینې فشار لوړ دی چې پوه شو د وینې فشار لوړ مخکې مو یادوري وکړه چې لومړی په دې ناروغ باندې استرس باید کم شي باید مستریح څمل یا آرام شي او د مالګین خواړه په کم شي کولای شي دغه بزی خواږه مواد ورته ورکو همدارنګه زر تر زر باید نه غنځي ترين ډاکټر ته لاړ شي او هغه فشار چک شي او دغه فشار لپاره تداوی تر لاسه کی تر څو خدای نه صرف فشار کړي پانی ډو ډیر جک شي نو په دغه شان بیا اکتفا بیتونه کی او مې ناروغ بل خواته به بد وقیم مستر وړي زر تر زر به ډاکټر ته وړ شي
ډیره مننه بل اوریدونکو د احمد شاه په نامه باندې له کابل څخه مهرباني وکړئ السلام علیکم
سلام علیکم جبرخیل سید بسما ما یک سلام بر عبد الغفار جان جبرخیل که هم سنفی برادر من یک سلام بر دکتر سید حکمت
علیکم سلام
برادر علیکم
بفرمایید دکتر سید که او کلی شه بو کلی شه ته په دری کې لګره توزی ورکې چې
دلوار بفرمایید بفرمایید
او په پیک پرېشار څه څه ته وایي لګره په فورسی کې اگر چا توزی ورکې زه خوشاله یم تاسو ته دعا کوم
سلام حتمه حتمه حتمه
تاسو مهرباني وکړئ
برادر محمد شاه سره کابل به تماس شوه بده غوښتن کې دا فشار باره فشار بلند او پایین
بله
البته به دری به مصوبت نموین پښتر یادوري کړم فشار بلند وخت کې د شخص کاهل به صورت آرام فشار چک شوه و فشار بلندش از 140 بالاتر باشه و فشار پایینش از 90 بالاتر باشه میگم که این شخص مبتلا به فشار خون بلند است و اگر فشارشون از حدود 100 فشار بلند از 100 پایین میشه و پایینش از 70 پایین میشه از هر علتی که باشه میگم که فشار پایین داره این مریض علتهای فشار بلند پیشترم کمی صحبت کردیم سرشان و از فشار پایینم یادآوری میشم اگه مریضایی هستن که مختلف عوامل داره به خاطر فشار پایین فرض کنیم در این وقت ها زیاد هم هست سیزنشان هم هست یک مریض اسهال داره استفراغ داره دوام داره تشنه میره و استفراغات میکنه بالاخره مایع داخلی وریدی کمبود پیدا میکنه و فشار پایین میره یک مریضی است دوای فشار بلند خون میخوره سابق فشار بلند بوده امروز فشار چک نکرده دوا خورده فشارش آنان پایین میره مریضایی هستن که خون ریزی داره مریضی زنانه ماهوار یا کدام جای زخمی شده یا مریضای اصلا در افتاب کار میکنن زیاد عرق میکنن به طرف دیهدشن میره فشارشون پایین میره یا مریضای اصلا که دوامدار فشار شمو تو پایین بوده، از اول به فشار پایین عادت کرده، که کمی دیگه هم پایین بیاد دیگه مریض به طرف سینکوب میره مفتن. هنمی مریضای فشار پایین داره، باید فشار پایین از 100 به 70 پایین نباشه، اگه پایین بوده به نزدیکترین دکتر برین.
دکتر سیف دیر زیاد مننه چه تاسی از منگبالنه او منله او ستیدیو تراغی راغلی او دا اوریدون که پختونو تا مزواب ویلی. درنو اوریدون که داو روختی ها در جواند شتمانی پروگرام چه ما وگمه جبر خیل در توران دکرلا دا خبرونه پا هم دیزی پای ترسیگی تاسی پا مهربانه خدای سپارم.
آزادی رادیو تا په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.